په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو او د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیرانو له ترکیه او اروپایي هیوادو هیواد ته په زور د افغان کډوالو له بیرته ستنولو سره کلک مخالفت څرګند کړ. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت کې مدغم کیږي. د سوداګرۍ او اقتصادي چارو کارپوهان دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ نړیوال موضوعات مو هم درته غوره کړي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه چارتر الوتکې ته به کابل کې د کیناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زور افغان کډوال ایستل شوي وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. او یوناني چارواکي وایي په تیرو څلیر ساعتونو کې د هغه کډوالو شمیر کې کمی راغلی چې له ترکیې څخه ځانونه یونان ته رسوي. بشپړ خبرونه واورې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه چارتر الوتکې ته به کابل کې د کیناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زور افغان کډوال ایستل شوي وي. صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل که چیرې اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي، دوی به یې امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنکړي.
مذاکراتو کې خپل ټولو سیاسي او قونسلي نمائندګۍ ته موږ هدایت ورکړی که چیرې هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي، د دوی امنیتي ساتونکو ته ویزې ورنکړي.
دوی ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زور له اروپایي هیوادونه افغانستان ته استول کیږي. ښاغلی رباني ویلي یوازې هغه کډوال له دې پرېکړې استثنا دي چې د مارچ له شلمې وروسته یونان ته رسېدلي وي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته استول کیږي، او ترکیې هم ویلي چې بیرته یې افغانستان ته ستنوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع موجوده ده.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي. همدغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي د روم سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب له پلاوي سره افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګنګوسې شته چې ځینې حکومتي کړي له دغه ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلص نه دي. افغان حکومت وایي دوی غواړي چې ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره له سوداګرۍ وزارت سره مدغم کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال عبدالباري رحماني نن خبریالانو ته ویل چې اوسمهال په دې وزارت کې د پانګونې د مدیریت لپاره لازم ظرفیتونه رامنځته شوي. نوموړي ویل چې په دې اقدام سره به د ایسا ادارې کارکوونکو ته له کاري پلوه هیڅ ډول ګواښ متوجه نه وي. په همدې حال کې د ایسا ادارې مشر محمد قربان حقچو په یوه خبري غونډه کې هیله وښوده چې دغه ادعا عادلانه وي او په پانګونې منفي اغېز ونه کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش د ډلې 9 وسلوال وژل شوي. د دغه وزارت لخوا نن په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې وویل شول چې د داعش ډلې په وړاندې د عملیات د ننګرهار په نازیانو، کوټه او چین ولسوالیو کې شوي. د دفاع وزارت وایي چې په وژل شوو کسانو کې د دې ډلې قومندان چې قاري یوسف نومیږي هم شامل دی. دفاع وزارت همدارنګه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شمېر نور وسلوالو مخالفانو د وژلو ادعا هم کړې ده. په تیرو څلیر ساعتونو کې د هغه کډوالو په شمیر کې کمی راغلی چې د ترکیې له لارې ځانونه یونان ته رسوي. دا له هغې څو ورځې وروسته ده چې د یونان چارواکو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د یوې موافقې له مخې بیرته ترکیې ته د کډوالو استول پیل کړل. د یونان چارواکو نن ویل په تیرو څلیر ساعتونو کې یوازې 18 کډوال یونان ته رسېدلي. د رپورټونو له مخې تر دې یوه ورځ مخکې 215 کډوال یونان ته رسېدلي وو. تر اوسه روښانه نه ده چې د کډوالو په شمیر کې دا کمی د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د شوي توافق عملي کېدو سره تړاو لري او که نه. د یونان چارواکي اټکل کوي چې د 350,000 په شاوخوا کې کډوال په دې هیواد کې بند پاتې دي. په روسیې کې بندي اوکراینی پوځي پیلوټې نادیا ساوچنکو د نه خوړلو او نه څښلو اعتصاب کړی. ساوچنکو د روسیې د یوې محکمې لخوا په 22 کاله بند محکومه شوې ده. د نوموړي مدافع وکیل مارک فین نن وویل چې موکل یې غواړي سمدستي بیرته اوکراین ته واستول شي. ساوچنکو 24 کلنه ده او د روسیې لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي ژورنالیستانو په وژلو کې د لاس لرلو په شمول په ځینو تورونو تورنه ده. ساوچنکو د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په داسې حال کې چې له یو کنډک سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو خلاف جنګېدله ونیول شو او په غیر قانوني توګه روسیې ته وسپارل شوه. په هالند کې نن یوه ټول پوښتنه روانه ده. په دې ټول پوښتنه کې له ګډونوالو پوښتل کېږي چې آیا له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه راده او که ملاتړ وشي. په ټول هالند کې د رای ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت سهار 9 بجې پرانستل شول. د هالند صدر اعظم مارک روټ د خپلې رای له ورکولو وروسته وویل دی د اوکراین سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د توافق پلوي دی. او د تاجکستان د پارلمان یوې ډلې په دې هیواد کې د یوې بلې ورځې رسمي رخصتۍ په اړه د یوې لایحې مسوده چمتو کړې. په دې ورځ به د امام علي رحمان د اوږدمهالې ولسمشرۍ لمانځنه کېږي. د دې لایحې پر بنسټ د عمومي رخصتۍ دا ورځ به د ولسمشر او یا هم د ملت د رهبر د ورځې په نوم وي. د هغه لایحې پر بنسټ چې ډسمبر په میاشت کې تصویب شوه په کې 63 کلن رحمان ته د ملت رهبر لقب ورکړل شوی او همدارنګه نوموړی خپلوانو ته د ټول عمر لپاره عدلي مسؤلیت ورکړل شوی. دا خبرونه
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که خبرونه به هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو رسندونکو چارو وزیرانو له ترکیه او نورو اروپایي هیوادونو هیواد ته په زور د افغان کډوالو له بیرته ستنولو سره کلک مخالفت څرګند کړ.
تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
دواړه وزیران د افغان کډوالو پر مسلې ولسی جرګې ورغوښتو. د افغان کډوالو په اړه د حکومت کېدونکي اقدامات مو د حقوقي چارو له یو کارپو سره هم څېړلې
دي. دوی به د افغان مهاجرین مسایل د دې مسایلو د ویزې سره د نورو هیوادو ساتونکو دپاره اصلا نوی مکس کړي.
د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره ایسا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په وزارت کې مدغم کېږي. د سوداګرۍ او اقتصادي چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی.
دوی که مستقل پاتې شوي وای یا یو نوی نوم یو هویت ورته ورکړل شوي وای اصلاحات او ریفورم پکې راغلی وای دا به ښه وای.
د اروپایي اتحادیه او ترکیه ترمنځ د وروستۍ موافقې له مخې ویل کېږي چې یونان ته د کډوالو ورتګ کم شوی. په لانجمنه ناګورنه قرباغ سیمه کې آیا اوربن نافذ دی؟ دا موضوع مهم په یو راپور کې څېړلې. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې ده چې د هغو هیوادونو امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنه کړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته هستوي. په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د څرنګوالي په هدف نن د افغانستان د بهرنیو او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیران ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو. د کډوالو چارو وزیر وایي چې د افغان کډوالو په سلو کې د 40 د پناه غوښتنې رد شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له رحمت الله افغان څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای د دوی چنګار ده چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور استل ورته د منلو وړ نه دي. صلاح الدین رباني د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل مسؤلینو ته یې داسې لارښوونه کړې چې هغو الوتکو ته په کابل کې د کیناستو اجازه ورنه کړي چې په اجباري ډول یا حتی په داوطلانه توګه افغان کډوال له اروپا څخه افغانستان ته راستول کیږي.
ټولو سیاسي نمایندګیو او قونسلګریو ته هدایت ورکړل شوی چې په راتلونکو کې هغه چارچار تیاره چې افغان پناه غوښتونکي حتی داوطلب کډوال هم پکې سپاروي د کښته کېدو اجازه دین نه ورکول کیږي.
له دې وړاندې بیا افغان حکومت هغه 120 کډوال منلي چې له جرمني څخه په خپله خوښه په یوه الوتکه کې کابل ته را انتقال شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استجوابي غونډه کې همدارنګه وویل سیاسي نمایندګیو او قونسلګرو یې ته لارښوونه کړې څو د هغو هیوادونو امنیتي ساتونکو ته چې افغان کډوال په زور اوباسي د افغانستان ویزې ورنه کړي. صلاح الدین ربانی له افغان کډوالو سره په ښه چلند د ټینګار ترڅنګ وویل هڅې روانې دي چې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې او د ستونزو د حل په هدف له اروپایي ټولنې سره تفاهم نامې لاسلیک سي. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس تیر میلادي کال 250,000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د کډوالو چارو وزیر وای له دې ډلې د 40% غوښتنلیکونه رد شوي او اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سید حسین عالمی بلخی د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې دې نتیجې ته رسیدلی چې تر اوسه د افغان پناه غوښتونکو په زور اخراج څخه ډډه وکړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې له اروپایي هیوادونو سره په شویو تفاهمنامو له سره کتنه وشي.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په خواله یو شمېر اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې درلودې چې د اوسني وضعیت ته په کتو ځواب ورکوونکي نه دي. د پناه غوښتونکو د حقونو د تامین په منظور باید د نړیوالو او ملي بنسټونو په مرسته له سره ورباندې کتنه وسي. د بیا کتنې طرحه هم چمتو سوې او هغو هیوادونو ته لیږل سوې چې تفاهم نامې ورسره لرو.
د ترکیې اروپایي ټولنې ترمنځ د نوې پریکړې له مخې هغه کډوال چې د مارچ له 20 وروسته یونان ته رسیدلي هغه به بیرته ترکیې ته استول کیږي او ترکیې ویلي دي چې خپلو هیوادونو ته به لیږي. د بهرنیو چارو وزیر وای د دغې ډلې کډوالو شمېر 200 ته رسیږي او د ترکیې له لارې به بیرته افغانستان ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2,000 افغان پناه غوښتونکي د مقدونیه په سرحد کې اروپا ته د تګ په انتظار کې شپې ورځې سبا کوي. کډوالۍ په دې وروستیو کلونو کې په یو نړیوال بحران بدله شوې او اکثر افغانانو هم د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله هیواد پریښی. د ملي شورا یو شمېر غړي وای افغان چارواکي باید هڅه وکړي چې اروپایي ټولنه دې ته وهڅوي چې کډوال ومني.
د افغانستان د بهرنیو او د غرض د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیرانو څرګندونه مو واورېدې چې نن د ولسی جرګې غړو ته وکړې. د غرض راپور نوای چې د یونان ټاپوګانو ته د کډوالو شمیر هم کم شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورې، خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. دا موضوع چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې په بهرنیو هیوادونو کې ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې ده چې د هر هغې هیواد امنیتي ساتونکو ته ویزه ورنه کړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته استوي. دا له حقوقي پلوه څومره پر ځای پرېکړه ده او آیا د افغانستان حکومت له دې پرته نور څه کولی شي چې د افغانانو د په زور ستنېدو د بهیر مخه ونیسي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر صافي سره ملالۍ بشیر غږېدلې او لومړی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
دا خو پر افغانستان بد اغېز او منفي اغېزه کوي، نو خارجه وزیر که دا خبره کوي نو دی باید مخکې د دې خبرې د فکر کړی وای چې آیا افغاني مهاجرین په قانوني توګه دي هیوادو ته تللي که په غیر قانوني توګه تللي. نو که دوی په غیر قانوني توګه تللي او دی غواړي چې انتقام واخلي د هغې نه چې که هغوی راچړي او دی د هغو ساتونکو ته د هغو هیوادو ویزه نه ورکوي، دا په ډیپلوماتیک حساب باندې هم صحیح نه ده او په انساني لحاظ څه هم صحیح نه ده. اصلا موږ حق نه لرو، افغانان حق نه لري چې بدون د ویزې نه په غیر قانوني توګه نورو هیوادو ته د قاچاقبرانو په واسطه ځان ورسوو. دوی به د افغان مهاجرین مسایل د دې مسایلو د ویزې سره د نورو هیوادو ساتونکو دپاره اصلا نه وای مکس کړي، اصلا یې ګډ کړي باید نه وای.
د اروپایي اتحادیه د یوه افشا سوي راپور له مخې دغه اتحادیه 80,000 افغان کډوال په زور افغانستان ته لیږي او که افغانستان ورسره د دې کار لپاره موافقه ونه کړي دغه اتحادیه به له افغانستان سره خپل مالي مرستې بندې کړي. نو آیا د ویزو نه ورکولو اقدام به د اروپا د دې کار مخه ونیسي که یا؟
فکر نه کوم چې دې کار مخه ونیسي، ولې چې د اروپا خلک هغوی ویزو ته د خپلو اتباعو ته افغانستان ته دومره ضرورت هم نه لري. د دوی ته هم موږ خپله ضرورت لرو. خبره دا ده چې د اروپایي اتحادیې دا فیصله هم چې افغاني مهاجرین په زور د هیواد نه وباسي دا هم ضد بشري د حقوقو ده او د مهاجرینو دپاره په زور او ایستل اصلا په قانون د بین المللي د مهاجرینو کې دا حضور او استل منع دي. باید هغوی باید د دې دپاره د حل نورې لارې ولټوي او زموږ مقامات هم یا خارجه وزارت یا د مهاجرینو وزارت دا مسله د نورو لارو نه حل کړي، نه د تهدیدولو نه چې یا ویزه نه ورکوي یا نور داسې اعمال لکه د ویزې نه ورکولو.
صافي صاحب، افغانستان ته په داسې حال کې څه پکار ده؟ کومې ډیپلوماټیکې وسیلې کارولی سي؟
افغانستان باید د خپلو مهاجرینو دپاره د مهاجرینو د ملګرو ملتو د مهاجرینو بین المللي کمیسیون سره په دې مورد ملګرو ملتو سره په دې مورد کې خبرې وکړي او د دې هیوادو سره د ډیپلوماتیکو چینلونو نه دوی باید په خبرې وکړي چې د مهاجرینو موضوع هم زموږ په سوله ییز هغه تاریخ سره حل شي چې نه مهاجرینو ته زیان ورسیږي، نه د دوی بشري حقونو ته زیان ورسیږي او نه افغانستان ته نه زیات متاثره شي. اوس هر څه چې دلته پېښ شوي دي لکه چې د سوریې د مهاجرینو سره وضعیت کوي یا د نورو مهاجرینو سره رویه کوي، هماغه دې د افغاني مهاجرینو سره مو وکړي او افغاني جدي افغاني مهاجرینو سره د تبعیض نه کار نه اخلي. او همدارنګه مختلفو افغاني ګروپو سره هم د خپلو سفارتو د لارې نه باید افغانستان خارجه وزارت تماس ونیسي چې هلته مقاماتو سره هغوی د ملګرو ملتو په هیوادو کې او همدارنګه د هغوی د خارجه وزارت سره دوی د سوله ییزې لارو نه تشریفاتي لارو نه خبرې وکړي تر څو افغانان متاثره نه شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې د افغانستان د بهرنیو او د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیرانو د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. دواړو وزیرانو نن په ولسي جرګه کې وویل چې له اروپایي هیوادونو د افغان کډوالو د په زور ایستلو په وړاندې یو لړ اقدامات کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه اوازي اورېدلی شي. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره یا ایسا د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې مدغم کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې دا ګام خصوصي سکتور او پانګوالو ته د زیاتو سهولتونو د رامنځته کولو په خاطر کیږي، خو د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر بیا د حکومت دا اقدام د هیواد اقتصاد په ګټه نه بولي. یوسف خانزدران پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې پانګوالو ته د سمو زمینو او لازمو فعالیتونو د نه برابرولو په اړه د څه مودې راهیسې په هیواد کې اندېښنې ډېرې شوې، افغان حکومت پریکړه کړې چې د کارونو د ښه کېدو په خاطر د سوداګرۍ د برخې ځینې ادارې سره یو ځای کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې پانګوالو ته د ډېرو سهولتونو د رامنځته کېدو په خاطر افغان حکومت د ایسا اداره د سوداګرۍ په وزارت کې مدغموي. د یاد وزارت مرستیال عبدالباري رحماني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې اوس یې په وزارت کې د پانګونې څخه د مدیریت په برخه کې لازم ظرفیت جوړ شوی.
کوشش په مجموع کې د دولت دا دی چې سرمایه‌ګزارانو ته سانتیاوې ورته مساعد شي. یوازې د سرمایه‌ګزاري د جواز لپاره به خلکو ډېر وخت ضایع کوي، ډېر ځایونه به راجستر کېدل. اوس پروسه داسې را روانه ده چې موږ وکولای شو څو دغه ټول سره مهنګ کړو او د یو واحد سنتر څخه ټول متشبثینو ته سرمایه‌ګزارانو ته د کار او فعالیت لپاره اسانتیاوې برابرې کړو.
ښاغلی رحماني وایي چې د سوداګرۍ په وزارت کې د دې ادارې له مدغمېدو سره به د ایسا ادارې کارکوونکو ته هیڅ کاري خطر متوجه نشي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې د مدغم کېدو په اړه د حکومت په اقتصادي عالي شورا کې بحث شوی دی. په همدې حال کې د پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې رئیس قربان حقجو ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام باید د ادارې لاسته راوړنې وساتي او د خصوصي سکتور خدمات اغېزمن نه کړي.
هغه ظرفیتونه چې په دولت کې شته او هغه زیانونه چې زموږ ادارې د فساد له ناحیې لري، دا اقدام قطعا د افغانستان د اقتصاد په ګټه نه ده او زه طرفدار نه یم. زه فکر کوم یوه اداره چې له 14 کلونو راهیسې د قانون پر اساس جوړه شوې وي او بیا دا ډول پای ورکول کیږي، په هیڅ وجه د هیواد په ګټه نه ده.
د پنګونې څخه د ملاتړ یا ایسا ادارې په 1402 لمریز کال کې د سوداګریزو جوازونو د ورکړې او په افغانستان کې د پنګونې څخه د ملاتړ په خاطر په کار پیل کړی دی. په 13 باندې یو لسیزه کې د ادارې ټول سوداګریز او د پنګ اچونې فعالیتونه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت تر نظر لاندې ترسره کول. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د دې اقدام په اړه وایي چې په اوس وخت کې د سوداګرۍ وزارت د ایسا ادارې د مدیریت توان نه لري. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون په دې اړه وایي:
زما په باور که دا اداره د سوداګرۍ له وزارت سره یو ځای کیږي، یوه اندازه نړیوال ټولنیز او د پانګې اچونکو ملاتړ له لاسه ورکوي، ځکه چې په دولت کې د خلکو بې باوري ډېره ده، نو خپلواک اداره د هیواد په ګټه تمامیږي.
بلخوا دا اقدام داسې وخت کیږي چې ځینو پانګه اچونکو د ایسا ادارې مشرتابه په قومي او ژبنیو تعصباتو هم تورنه کړي، خو دا هغه ادعا ده چې د دې ادارې مسؤلینو بیا بیا رد کړې ده.
د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې یا ایسا د مدغم کېدو مسله مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو له عمومي رئیس ازرخش حافظي سره په یوه مرکه کې وڅېړله، او لومړی مې له هغه څخه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې له خصوصي سکتور د ملاتړ او ولې په برخه کې د افغانستان د حکومت هغه سیاست ته په پام سره چې غوره کړی دی، آیا د حکومت دغه اقدام د څومره پر ځای بولي؟
دا چې یو اداره د دولت لخوا تعدیلی دي یا لغوه کیږي یا مغم کیږي، جدید د دولت حق دی، ولې په اقتصادي منطق یا ټولنیز یا سیاسي منطق دا اقدام باید هغه سي وي چې کارونه ښه شي. تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم، د ایسا اداره د دې په خاطر جوړ شو چې دولت دا توان نه درلودل چې جوازنامې او نور دا د پانګونې مسلې په سمه توګه ترسره کړي. نو یو مستقل ادارې ته ضرورت و، نړیوال بانک ورته پیسې ورکړلې، جایزاید ورته پیسې ورکړلې، یو ایس ای پیسې ورته ورکړلې. نو په دې خاطر باندې دا جوړ شو او نتیجه یې ښه و، ځکه چې په اسانه توګه یې هغه لړۍ چې شپږ میاشتې وخت نیوه هغه په 40 ساعت تر 2 ساعته پورې دا جوازنامې صادرولې.
په هغه پیل کې کله چې نوې اداره جوړه شوه، د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ لپاره دغه ادارې فعالیت ډېر معلومېده، خو له هغه ځایه چې موږ له نورو اقتصادي کارپوهانو سره غږېدلو، دا اداره تقریبا معاصره نه وه. یوازې کار یې دا و چې جوازونه ورکړي او هغه هم پانګوالو ته چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بهرني پانګوال په تېره بیا پانګونې ته دومره زړه نه کوي. نو د دوی په نظر داسې ویل کېده چې نور د دغې ادارې چې باید د خصوصي سکتور د ودې لپاره ډېر فعالیت کړی وي، نور دومره معاصره نه وه.
دغه جوازنامې په هغه کې دوی د زمان ډېر لنډ کړي ول، اما دا چې د نوم ځان سره یې حملول چې دا ګویا چې د انوستمنت سپورټ ایجنسي دی یا د پانګونې ملاتړ اداره ده، په دغه کې هېڅ وخت دوی کوم ملاتړ د احساس خن په عملي توګه دوی ته بریالی نه شول. دوی سوګشته دا وعدې وکړلې چې ارزانه موږ صنعتي پارکونو کې مځکې ورکوو پانګوال ته، دا وعدې هېڅ وخت ترسره نه شولې. دوی ویلي چې موږ د پانګوال لپاره ټکس فري پالیسي دولت باندې قبلو، دا نه شو. خالي د جوازنامې د اجرا کولو لپاره دوی اسانتیاوې برابر کړې وي، او په دې خاطر باندې خلک چې د بوکس څخه ستلي دي هغه باندې هم قناعت وکړل. که نه هغه اصلي نوم چې د پانګونې ملاتړ اداره هغه لپاره د دوی نه ارزانه مځکه چاته ورکړل، نه صنعتي تسهیلات فراهم کړل، نه مالي منابع.
بلې حافظي صاحب، آیا څه فکر کوئ چې دغه اداره چې اوس د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره مدغم شوې ده، وبه کولی شي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چې د ادارې فعالیتونه هم مخته یوسي، یا دغه ظرفیت لري؟
تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم، خو څو مسلې شته. یو دا چې د دولتي ادارې ډېر فساد ککړې دي، او د ظرفیت مسله هم ده. دوی که مستقل پاتې شوي وای، یا یو نوی نوم یو هویت ورته ورکړل شوی وای، اصلاحات او ریفورم کړه غلی وای دا بخوای، اما دا چې دا د وزارت سره څه څوره کړی دي چې بیا بیا دا کوي. تر اوسه پورې نوې دي وزارت چې جلب صنایع سره یې کړی دي، چا سره مرسته کړی دي. یو زر او سلیریش فابریکې په تاب دی لیدلی دي. 2001 څخه تر په دې خو وزارت تجارت په صنایع او برخه کې ا بیا وخت څخه چې دا صنایع ور پورې مضبوط شي دي، کوم تورې دي کړی تر اوسه پورې، یعنی په کوم امید خلک دا ومني چې امکان لري چې کارونه ښه نو په هر صورت زه دغه ادارې د کارو څخه هم راځي نه وم، ولې موږ د ښه انتخاب نه لرو، د فات بدتر او بدتر یو بل انتخاب. زما له نظره ښېګڼې تر بدي څخه یې لږ زیات و، نو ځکه د دې شتون تر هغه وخته پورې چې یو ښه مماثل او بهتر اداره جوړ شوې نه وای دا باید ساتل شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو عمومي رئیس ازرخش حافظي و چې د حکومت د وروستي اقدام په اړه یې نظر څرګنده او د هغې اقدام په اړه چې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره ایسا غواړي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت کې مدغم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالو موضوعاتو کې هم یونان ته ځو. هغه ځای ته چې په دې وروستیو کې ویل کېږي د غیر قانوني کډوالو د ورتګ بهیر ټکنی شوی، دا چې ولې فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
یونانی چارواکو نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر په بېساري ډول کم سوی چې له ترکیې د دوی ټاپوګانو ته ورسېدل. د دوی په وینا تر دې مخکې به هره ورځ 225 غیر قانوني کډوال د سمندر له لارې د یونان بېلابېلو ټاپوګانو ته ورتلل، خو په تیرو 24 ساعتونو کې دا شمیر 8 ته راجیب سوی دی. یونانی چارواکو دا نه ده څرګنده کړې چې د هیواد ته د ورتلونکو کډوالو د شمیر کمیدل تر کومه حده د اروپایي اتحادیې او ترکیې له موافقې سره تړاو لري، خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو نن وویل چې دا د اروپا او ترکیې د موافقې اغیز دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې د موافقې پر اساس د یونان حکومت د دوشنبه په ورځ په لومړۍ جوپه کې 200 چې لږترلږه 240 افغانان پکې وو ترکیې ته واستول. د ترکیه او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به ترکیه د سوریه د خلکو په ګډون ټول هغه غیر قانوني کډوال چې په قاچاقي لارو د ماش تر شلمې ورسته اروپایي اتحادیه ته ورغلي مني، او په مقابل کې به یې اروپایي هیوادونه د سوریه هغو کډوالو ته چې په قانوني ډول له ترکیې ورستول کېږي ځای ورکوي. اروپایي اتحادیه د دې موافقې په بدل کې ترکیه ته زیاتې پیسې هم ورکړي دي. له ترکیه سره همداراز ژمنه سوي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په بحث کې به هم پرمختګ وشي، خو د ترکیه او اروپایي اتحادیه پر دې موافقه په نړیواله کچه انتقادونه سوي دي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ یو مشر وینزل میخالسکي د سه‌شنبه په ورځ د یونان په لیسبوس ټاپو کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل
EU and Greece is doing something really
اروپایي اتحادیه او یونان یو ډیر زورونکی او غیر قانوني کار کوي. دوی له کډوالو سره ډیر بد چلند کوي او ځان ورڅخه خلاصوي، او دا یو ډیر خواشینونکی کار دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر ویلي چې د ترکیې او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به یوازې هغه کسان بیرته استول کیږي چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته ورسېدلی دي. په یونان کې د دې ادارې ویاندې پرون ازادي راډیو ته وویل چې لږترلږه 50,000 غیر قانوني کډوال په دغه هیواد کې بې برخلیکه پاتې دي.
او په لنګمنه نګور نه قرباخ کې لټینګ شوی اور بند سره لسیمې د تیرې شو د تیلو او ګازو د نلیکو خوندیتوب ته هم هیلې زیاتې شوې دي. سالم محمد صالح پرې رپورټ لري.
په لنجمن سیمې نګورنه قرباخ کې د وروستي اوربند نافذېدل د آذربایجان، ارمنستان او د سیمې نورو هیوادونو ته هم مهم ګڼل کیږي. د انرژي په نړیوال تجارت کې د قفقاز سیمې رول د غرض د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ زیاتېدونکو شخړو د سیمې قدرتونه هم اړ ایستي څو هغه اوربند چې د سه شنبې په ورځ په دې لنجمن سیمې کې نافذ سو له نږدې وڅاري چې آیا رعایتېږي که څنګه. هغه دوی نلیکي چې د آذربایجان له لویدیځې برخې د قفقاز له طریقه تیل او ګاز لیږدوي لنجمن سیمې نګورنو قرباخ ته نږدې پرتې دي. د هر ډول شخړې پراختیا شایي دغه دواړه نلیکې له خطر سره مخامخې کړي. نګورنو قرباخ په آذربایجان کې دننه پرته ده، خو په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. په قبرس کې د نیکوسیا پوهنتون د انرژي، جیوپولیټیک او اقتصاد استاد تیودوراس تساکیریس ازادي راډیو ته وویل هر ډول شخړه به په دغو نلیکو اغیز وکړي. نګورنو قرباخ سیمې ته د یوې بلې بالقوا جګړې د لمن غځېدل شایي پر دواړو نلیکو اغیز وکړي. دواړه اول د آذربایجان او بیا د ترکیې لپاره اوله درجه، ورپسې اروپا او د نړیوال اقتصاد لپاره تر یوه حده اهمیت لري. هغه نلیکه چې د باکو له ختیځ نه د ترکیې جیهان ته غځېدلې د ورځې د 1 میلیارد بیرلو په اندازه تیل انتقالوي. ډېره برخه اروپا او یوه اندازه یې اسرائیلو ته ځي. بلخوا د کاسپین سمندرګي د 9 میلیارد متر مکعب په اندازه ټول طبیعي ګاز د آذربایجان له ختیځ نه د ترکیې مارکیټونو ته ځي. د ارمنستان پوز له روسیې او آذربایجان له ترکیې سره د امنیتی او ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړې ده. دا مسله شایي د مسکو او انقرې ترمنځ چې له مخکې اړیکې خړې پړې سوي د مقابلې سبب سي. دغه اړیکې د سوریې په مسله کې د روسیې د دخالت او په نومبر میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسیې الوتکې د ویشتلو له کبله زیانمنې سوي دي. آذربایجان او د ناټو تړون غړي هیواد ترکیې په 2010 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو او دوه اړخیز ملاتړ تړون لاسلیک کړ. له مخې دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر هر یوه د کوم پوځي یرغل په صورت کې به یو د بل په ملاتړ ټول پوځي امکانات کاروي. ارمنستان بیا له روسیې سره امنیتي تړون لاسلیک کړی دی. د پخواني شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ډله ییز امنیت په نوم دغه تړون په 1992 میلادي کال د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد له زیاتو غړي هیوادونو له دې جملې آذربایجان سره لاسلیک سوی دی.
په همدې سره د مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. امید مرزبان سټډیو ته راغلی او وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
با عرض سلام به شما و شنونده های عزیز، آقای نوری، امیدوارستم برنامه خوش داشته باشین. من هم در این مجله خبری گزارش ها و مطالب خبری به شما دارم. امروز با همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما هستیم. از موقف جدی حکومت افغانستان در برابر خروج شهروندانش از اروپا هم خواهید شنید. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان با وزارت تجارت یک جا شد. حکومت برای تولید برق مورد نیاز افغانستان برنامه های جدید طراحی کرده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با ستار فروغ.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا حال در جریان گفتگوها با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با کدام مخالفت روبرو نشده است. محمد قربان حقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان مخالفتش را با ادغام این اداره با وزارت تجارت و صنایع ابراز کرد. و در رقم مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان می‌رسانند طی 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. تفصیل اخبار. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید به هیچ تیاره حامل پناهجویان افغان، حتی پناهجویان داوطلب، اجازه نشست در این کشور دادن نخواهد شد. صلاح الدین ربانی این سخن را امروز در نشست استجوابیه ولس جرگه گفت و افزود که برای محافظین امنیتی کشورهایی که افغانها را اخراج میکنند نیز ویزا صادر نخواهد شد.
تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
در این حال وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید با توجه به وضعیت فعلی پناهجویان، تفاهم نامه های موجود با کشورهای اروپایی نیاز به بازنگری دارند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا حال در جریان گفتگوها با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با کدام مخالفت روبرو نشده است. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح این سخن را امروز به رادیو آزادی گفت.
حکومت وحدت ملی که وحدت نظر موجود ده و کمر متفق دیمم ده یو خبر آبانده چه ده حزب اسلامی دروم و سره مذاکرات ادامه پیدا کی و هیچ قسم مخالفات وجود نداری.
گفتگوها اخیراً میان یک هیئت حزب اسلامی و شورای عالی صلح افغانستان در کابل آغاز شد. محمد قربان حقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان مخالفتش را با ادغام این اداره با وزارت تجارت و صنایع ابراز کرد. آقای حقجو پس از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
قطعاً تصمیم را به نفع اقتصاد افغانستان نمیدونم، و خصوص از بین بردن این اداره که در این وقت ضرورتش بیش از هر زمان دیگه بیشتر احساس میشه.
با اساس گزارش در اجلاس دیروز شورای عالی اقتصادی تحت ریاست رئیس جمهور اشرف غنی این تصمیم اتخاذ شده است. در همین حال عبدالباری رحمانی معین وزارت تجارت به رادیو آزادی گفت در حال حاضر برای مدیریت لازم سرمایه گذاری در افغانستان در این وزارت ظرفیت موجود است. در این مورد تا دقایق بعد با جزئیات میشنوید.
رادیو آزادی.
قرار است کمیسیون اروپایی از پلانها در زمینه بازبینی سیستم پناهجویی اتحادیه اروپا پرده بردارد. این اقدام برای پاسخگویی به بحران مهاجرت است. انتظار می رود که بخش اجرایی کمیسیون اروپایی پیشنهاداتش را اواخر امروز ارائه کند. به اساس یک خبر دیگر، در رقم مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان می رسانند طی 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. این چند روز پس از آن است که مقامهای یونان به اساس یک معامله میان ترکیه و اتحادیه اروپا برگشت دادن مهاجرین را به ترکیه آغاز کردند. مقامهای یونان امروز گفتند که طی 24 ساعت اخیر صرف 68 مهاجر به یونان رسیدند. در این مورد هم در جریان همین برنامه از رادیو آزادی بیشتر می شنوید. نادیا سافچینکو یک پیلوت نظامی اوکراین اعتصاب غذایی را آغاز کرده و از نوشیدن و خوردن خودداری کرده است. سافچینکو از سوی یک محکمه روسیه به 22 سال حبس محکوم شده است. مارک فین وکیل مدافع وی امروز گفت که موکلش می خواهد تا بعد طور فوری به اوکراین باز گردد. سافچینکوی 34 ساله به تاریخ 22 مارچ به اتهام‌های به شمول همدستی در قتل دو ژورنالیست روسی در سال 2014 در شرق اوکراین زندانی شد. حبس وی سر از دیروز به اجرا درآمد و این اتهامات را رد کرده و در اعتراض به توقیفش چندین بار دست به اعتصاب غذایی زده است. و رای دهی در یک همه‌پرسی در هالند ادامه دارد. این همه‌پرسی در این مورد بر آن داشته شده که آیا توافق اتحادیه اروپا در زمینه تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی با اوکراین رد شود یا از آن حمایت صورت گیرد. در همین حال مارک روت صدر اعظم هالند پس از رفتن به پای صندوق رای دهی گفت: من طرفدار توافق همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین هستم، زیرا باور دارم که این مهم است تا در سرحدات اتحادیه اروپا شاهد ثبات بیشتر باشیم. این در مورد کمک با انکشاف حاکمیت قانون، دموکراسی، مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط با انکشاف اقتصاد و روابط قوی‌تر تجارتی می باشد. حکومت هالند پس به اساس آرای مردم این کشور تصمیم می‌گیرد که توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین را تایید کند و یا خیر. این رایگیری الزام آور به حساب نمی‌آید. 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا قبلا این توافق را تایید کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم با همکارم امید مرزبان باشید.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. موقف جدی حکومت افغانستان در برابر خروج شهروندانش از اروپا.
افغانستان به هیچ تیاره چارتر دیگر که فراجیان دازلت را انتقال دهد اجازه نشست نخواهد داد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان با وزارت تجارت یک جا شد، اقدامی که وزیر پیشین تجارت آن را غیر قانونی می داند.
این به نظر ما برخلاف سیستم اقتصاد ماست که به قانون اساسی افغانستان تسجیل شده.
حکومت برای تولید برق مورد نیاز افغانستان برنامه های جدید طراحی کرده است و در رویدادهای جهان می شنوید که چرا با یک بارگی شمار پناهجویانی که از ترکیه به اروپا می روند کاهش یافته است. با عرض سلام دوباره در این مجله خبری، من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم با شما سلام می‌رسانم. در کابل وزیر خارجه امروز اعلام کرد که کشورش به هیچ طیاره حامل پناهجویان افغان اجازه نشست در میدان‌های هوایی افغانستان را نخواهد داد. صلاح الدین ربانی این سخن را امروز در نشست با اعضای شورای ملی افغانستان گفت. همزمان با این وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان امروز گفت تفاهم‌نامه هایی که پیش از این درباره سرنوشت پناهجویان افغان با کشورهای دیگر امضا شده باید بازنگری شوند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور روی عدم پذیرش بازگشت غیر داوطلبانه مهاجرین افغان تاکید دارد. صلاح الدین ربانی روز چهارشنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه افغانستان گفت هدایت داده شده تا در آینده به هیچ تیاره حامل انتقال پناهجویان افغان حتی اگر داوطلب هم باشند در این کشور اجازه نشست دادن نشود.
تمام نمایندگان سیاسی و کنسولی هدایت صادر شد در آینده به هیچ تیاره چارتر دیگر که پناهجویان
دارد فرانجیان دازلت را انتقال دهد اجازه نشست نخواهد داد.
پیش از این حکومت افغانستان یک تیاره حامل 125 پناهجوی افغان را که به گونه داوطلبانه از جرمنی برگشته بودند پذیرفته است. وزیر خارجه افغانستان در این نشست استجوابیه همچنان گفت برای محافظین امنیتی کشورهایی که افغانها را اخراج میکنند ویزه دادن نمی شود. صلاح الدین ربانی روی برخورد سخاوتمندانه با پناهجویان افغان تاکید کرده گفت تلاش ها برای امضای تفاهم نامه به هدف حل چالش پناهجویی ادامه دارند. بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان 250 هزار افغان در سال گذشته میلادی به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اما وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید کشورهای اروپایی تلاش کردند تا 40% آنان را که حدود 100 هزار تن را تشکیل میدهد از کشورهایشان اخراج کنند. سید حسین عالمی بلخی در نشست استجوابیه ولیس جرگه افغانستان گفت در نتیجه مذاکراتی که با کشورهای اروپایی در این ارتباط صورت گرفته از اخراج اجباری این پناهجویان تا کنون جلوگیری شده است. آقای بلخی تاکید کرد که با توجه به وضعیت فعلی پناهجویان تفاهم نامه های موجود با کشورهای اروپایی نیاز به بازنگری دارند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در گذشته با برخی از کشورهای اروپایی تفاهم نامه هایی داشته است که با توجه به وضعیت فعلی پاسخگو بوده نمیتواند. لذا به منظور تامین حقوق پناهجویان و مهاجرین میخواهد تفاهم نامه ها با همکاری نیازهای مرتبط بین ملی و بین المللی بازنگری شود. طرح بازنگری هم آماده شده و به کشورهایی که ما به اونا تفاهم نامه داریم فرستاده شده است.
گفتنی است که وزیر امور خارجه افغانستان در نشست استجوابیه ولیس جرگه اضافه کرد که چند صد پناهجوی افغان که پس از 20 مارچ سال جاری میلادی به یونان رسیدند مطابق با توافقنامه امضا شده میان ترکیه و اروپا از طریق ترکیه به افغانستان انتقال داده خواهند شد. این در حال است که بیش از 12 هزار تن از پناهجویان کشورهای مختلف از حدود دو ماه بدین سو در مرز مقدونیه به هدف ورود به اروپا انتظار می کشند.
صلاح الدین ربانی در نشست امروز شورای ملی گفت به نماینده های سیاسی افغانستان هدایت داده است تا به خارجی هایی که افغان های پناهجو را به افغانستان برمیگردانند ویزه ندهند. این اقدام حکومت افغانستان تا چه حد با قوانین بین المللی همخوان است؟ پاسخ این سوال را از احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان میشنویم.
ما هیچ نوع فشاری را از نگاه حقوق بین الدول بالای کشورها آورده نمیتونیم که بگویم شما افغان ما را بپذیرید. اما فشاری انسانی، حقوق بشری، مظلومیت افغان ها و مشکلاتی که اینجا وجود داره فقط این میتونه یک فشار باشه. وزیر خارجه گفت که کسانی که افغان ها را آزار میتنند، نتکوب میکنن یا مشکل ایجاد میکنن چون افغان ها مستحق هستن. ما من هیچی آدم های نادرست یا ناخراب من هیچی مجازات با اونا ویزه نمیتیم. این گفت وزیر خارجه هم جنبه حقوقی داره و هم جنبه منطقی داره. یعنی افغانستان کسانی که به اتباعش ظلمی را روا دارن اون چی که از دست افغانستان توره افتی است که به اونا ویزه نته، اونا را در افغانستان دعوت نته و حضورشان خیلی مقدم نگوید.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. اتحادیه اروپا اخیرا به اساس یک تفاهم با ترکیه پناهجویان غیر قانونی را اخراج کرده و به ترکیه میفرستند. این پناهجویان قرار است سپس از ترکیه به کشور خودشان فرستاده شوند. ظاهرا شمار زیاد از این پناهجویان شهروندان افغانستان هستند. پس از عملی شدن تفاهمنامه جنجالی معروف به یک مقابل یک میان ترکیه و اتحادیه اروپا، حالا شمار پناهجویانی که از ترکیه به اروپا میروند کاهش یافته است. تا لحظات بعد در این باره گزارش خواهیم داشت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان امروز اعلام کرد که اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان با وزارت تجارت مدغم شد. این اداره که به آیسا معروف است در سال 2003 به حیث یک اداره مستقل ایجاد شد و هدف آن تشویق شرکت‌های خصوصی به سرمایه گذاری در افغانستان بود. در گزارش ویدا برکی می‌شنویم که چرا حکومت چنین اقدامی کرده.
در حالی که از چند به این طرف نگرانی از ضعف در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران در افغانستان افزایش یافته، حکومت این کشور تصمیم گرفته تا اداره آیسا را در چوکات وزارت تجارت و صنایع مدغم نماید. عبدالباری رحمانی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت که اکنون در این وزارت ظرفیت لازم برای مدیریت سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.
تنها برای دریافت جواز سرمایه‌گذاری‌ها مردم بسیار وقت را ضایع می‌کردند. در جاهای زیاد راجستر می‌کردند، اما حالا پروسه طوری راه افتاده تا ما بتوانیم تمامی امور را با هم هماهنگ کنیم و از طریق یک مرکز واحد برای سرمایه گذاران و متشبثین برای کار و فعالیتشان سهولت ها را ایجاد نماییم.
آقای رحمانی میگوید که با مدغم شدن این اداره در چوکات وزارت تجارت و صنایع به کارمندان این اداره از لحاظ کاری هیچ خطر متوجه نخواهد بود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که بالای طرح مدغم شدن اداره حمایت سرمایه گذاری یا آیسا در جلسه شورای عالی اقتصادی حکومت بحث شده است. در این حال محمد قربان حقجو رئیس اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام باید منجر به حفظ دستاوردهای این اداره شود و ارائه خدمات سکتور خصوصی را نیز متاثر نسازد.
ظرفیت‌هایی که در دولت وجود دارد و اختصاصی اقتصاد دولت حکومتی ما دارد قطعاً به نفع اقتصاد افغانستان نیست و من طرفدارش نیستم و من فکر می‌کنم یک اداره‌ای که در 13 سال بر اساس قانون ایجاد شده به این شکل به حیات خاتمه داده میشه به هیچ وجه بنا به صلاح شود.
اداره حمایت سرمایه گذاری های آیسا برای نخستین بار در سال 1382 خورشیدی با حدود 35 کارمند از سوی کمیسیون عالی سرمایه گذاری ها به هدف دادن جوازهای تجارتی و حمایت سرمایه گذاری در افغانستان آغاز به فعالیت کرد. در نزدیک به یک دهه گذشته این اداره تمام فعالیت‌های تجارتی و سرمایه گذاریش را تحت نظارت وزارت تجارت و صنایع افغانستان انجام می‌داد.
اداره آیسا در ماه سپتامبر سال 2003 رسماً ایجاد شد. هدف آن تشویق شرکت‌های خصوصی به سرمایه گذاری در افغانستان بود. این اداره بعداً از حکومت افغانستان مقدار بودجه دریافت کرد و فعالیت‌هایش تا حد به حکومت وابسته شد. سرانجام امروز خبر ادغام این اداره با وزارت تجارت افغانستان نشر شد. امین فرهنگ یک اقتصاددان افغان که زمان وزیر تجارت بود، این تصمیم دولت را برخلاف قانون اساسی دانسته است.
در آغاز اداره موقت وقتی که ما اولین سفر به آلمان کردیم، در مذاکراتی که با حکومت آلمان کردیم، تقاضا کردیم که یک نظام مانظام اقتصاد بازار می باشه، یک نفر اگر روان کنند که نهاد در افغانستان ایجاد شده در تشویق و حمایه سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان، به مو اساس بود که متخصص آلمانی به نام دکتر چین من آمد با اون همکاری کردیم. مرحوم وزیر تجارت سابق آقای کاظمی هم بسیار در ایران زحمت کشید و او وزیر تجارت بود. تا همین مؤسسه آیسا بالاخره ساخته شد برای اینکه تقویه و حمایت کنه و قوانین ساده رو نگه کنه که سرمایه‌گذاری خصوصی در افغانستان انکشاف پیدا کند. آیسا خودش یک مؤسسه مستقل خودگردان، یک شرکت بود، شرکت محدود المسئولیت، یعنی اداره بودجهی نبود. اما او آقای کرزایی در اساس پیشنهاد آقای راشدوال این پول داد، پول وزارت تجارت 25 میلیون دلار که برای انکشاف کارخانه صنعتی بود به او داد. این زمین اینجاست که این مسخره از یک واحد غیر بودجهی یک واحد بودجهی ساخت و این اشتباهی بسیار کلان بود. چرا ما هم اتاقهای تجارت و هم آیسا یک جایی فکر خصوصی که تقویه می کردن حالی که دوتار مدغم ساختن، این به نظر ما برخلاف سیستم اقتصاد ماست که در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده.
در اداره آیسا شاید هستین شما که آدم های تحصیل کرده در بیرون خیلی زیاد بود و خود سرمایه گذارا هم نقش داشتن و کار میکردن که ظاهرن ظرفیتش هم نسبت به دیگه اداره دولتی افغانستان نسبتاً بلند بود. آیا فکر میکنین وزارت تجارت افغانستان این ظرفیت را در خود داره که چونین اداره را در خود مدغم بسازه و به همو مؤثریت قبلیش به پیش ببره فعالیتایش؟
ما شک دارم که بتانه وزارت تجارت افغانستان میره اینطور فعال بسازه مثل که وقت فعال بود. این حال واسه که این تحت اداره دولت بیایه، عموماً در سیستم هایی که دارای اقتصاد دولتی میباشن اساساً سکتور خصوصی بسیار محتاط میباشه. چرا میترسه که این بود اگه سرمایه گذاری کردم این زیر نظارت دولت بود سبا روز میتانه ملی شود، دولتی حتی سرمایه گذاری ما را ملی بسازه و دولتی بسازه، به خاطر در او مشکلات پیدا میشه. منتها چیزی که بسیار مهم است که
کار برخلاف قانون اساسی است. چرا؟ قانون اساسی ماده 10 و 11 سیستم و نظام اقتصادی ما را تعریف کرده و بر اساس از او اداره حساب و حدود آمد. آنی که پس مطمئن به دولت ساختن گوه ما یک قدم به طرف اقتصاد مختلف تصمیریم.
یک نکته دیگر که آقای حقجو رئیس آیسا امروز در کنفرانس خبری خود مطرح کرد او این بود که رئیس جمهور به اینا خیلی توجه نداشت، به خود شخص آقای حقجو. یکی از ادعاهایش بود که از فعالیت‌هایش چشم پوشی میکرد رئیس جمهور، به برنامه‌هایش توجه نمیکرد و حتی سفرهایش لغو میکرد. این را میفهمیم که در کمپاین انتخاباتی آقای حقجو همگام با آقای عبدالله پیش میرفت. فکر میکنین این زدوبندهای سیاسی چقدر تاثیرگذار بوده روی مسئله؟
من به این شک ندارم که طرفین یکی نفر دیگه خود بزنه و نفر از این رو بزنه با گفتش نکنه که مشکلات کنن. چندین مثال دیگه مورد وجود داره. این یک چیزیست که در تاریخ همانسان ثبت میشه و ایگون سر از اینا قضاعات صورت میگه بازی سیم مسئله کنار رو دارم متوجه مملکت شدن به مسئله چی آزد به چی روز دارم.
امین فرهنگ یک اقتصاددان افغان که زمان وزیر تجارت بود با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام. پس از ساعت 7 شام یعنی 10 دقیقه بعد از حالا برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید. مسئولان کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی گفتند که به خاطر آغاز کار این کمیته باید وضعیت حقوقی فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی مشخص شود. محمد نعیم ایوب زاده عضو این کمیته امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در جلسه غیر رسمی این کمیته که دیروز برگزار شد تصمیم گرفته شده تا سرنوشت این فرمان روشن شود. تفصیل بیشتر از فرشتن دا.
اعضای کمیته گزینش از حکومت می خواهد تا به خاطر روشن شدن وضعیت حقوقی فرمان رئیس جمهور آن را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد و یا هم در این رابطه با ستر محکمه صحبت کند. محمد نعیم ایوبزاده عضو کمیته گزینش روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمانی که وضعیت حقوقی فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی مشخص گردد کار این کمیته رسما آغاز می شود. آقای ایوبزاده همچنان گفت اعضای این کمیته روز شنبه تصمیم گرفتند تا سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور هر چیز زودتر روشن شود.
تصمیم بمی شد که باید یک فرمان یا به پارلمان بره یا حکومت با ستر محکمه در این مورد صحبت کنه، مشوره ستر محکمه را بگیره تا این که اما وضعیت حقوقی فرمان مشخص شد که یک بار دیگه مثل گذشته به چالش مواجه نشه.
آقای ایوبزاده همچنان میگوید تا کنون به خاطر تعیین کمیشنران در کمیسیون های انتخاباتی کار صورت نگرفته، اما پس از روشن شدن سرنوشت فرمان رئیس جمهور کارمندان کمیسیون های انتخاباتی تعیین خواهند شد. بر اساس فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور تعداد اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 تن کاهش یافته و 2 تن که به نمایندگی از رسانه ها و اداره خدمات ملکی در این کمیسیون کار میکردند برکنار شدند. حذف این افراد از کمیته گزینش، انتخاب رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه به حیث اعضا و افزایش سهم برخی از نهادهای دولتی در این کمیته از تغییرات مهمی است که در فرمان رئیس جمهور جا داده شده است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد تازه را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند و بعداً رئیس جمهور از این میان 7 تن را به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی نماید. خواستیم در رابطه با سرنوشت فرمان رئیس جمهور نظر حکومت را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در همین حال برخی اعضای شورای ملی نیز تاکید میکنند که باید هر چه زودتر سرنوشت فرمان رئیس جمهور مشخص گردد تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به زمان معین آن برگزار شود. محمد علمی زدیار عضو مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
ما امیدوار هستیم که حکومت فرمانی را که مجدد صادر کرده، این فرمان مطابق قانون اساسی افغانستان که و این اساسی حکم قانون است که روان کنه. خواست اصلی مردم آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان با در نظر داشته کمی ها و کاستی ها و مشکلاتی که در انتخابات 1393 وجود داشت.
آقای ایزدیار همچنان میگوید بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات ناممکن بوده و جامعه جهانی نیز بر اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان تاکید کرده است. با گفته آقای ایزدیار اگر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن برگزار نشود، به اعتمادی مردم نسبت به روند انتخابات و حکومت بیشتر خواهد شد. مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که تلاش دارند تا چند سال آینده افغانستان از نگاه تولید برق و خودکفایی برسد. امان‌الله غالب معین انرژی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که در این مورد طرح‌های را نیز تدوین کرده. از سوی هم شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان منابع فراوان برای تولید برق دارد و برای استفاده از آن باید یک برنامه وسیع طراحی شود. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که افغانستان منابع آبی فراوان و ظرفیت خوبی برای تولید انرژی دارد، اما هنوز هم این کشور با پرداخت پول گزاف از برق وارداتی استفاده می کند. اکنون مسئولان وزارت انرژی و آب می گویند با توجه به ظرفیت بلند تولید برق در کشور، این وزارت در تلاش است تا ساخت بندهای بزرگ تولید برق در کشور را در اولویت برنامه های کاریش قرار دهد. اما امان‌الله غالب معین انرژی این وزارت به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برای خودکفایی انرژی افغانستان و عملی شدن تعهدات رئیس جمهور برای بیشتر شدن تولیدات برق روی طرح‌های کار میکنند.
ما پلان داریم که حتما در رسانه خودشان که رئیس جمهور گفتن که انشالله اوقدر برق ما تولید میکنیم در مثال آخر که 100 سال گذشته نشده بود، یعنی او این پروژه موجوده ماست و پروژه تحت پلان ماست، اکثر پروژه تحت کار که هست انشالله کلان شما اون پروژه را ظرفیت کلش انشالله تفاقم میکنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید خورشیدی گفته است دولت در سال 1395 به اندازه برق تولید خواهد کرد که در طول 100 سال گذشته در افغانستان تولید نشده باشد. تحقیقات اخیری که انجام شده نشان می‌دهد که افغانستان با داشتن ظرفیت لازم تولید برق بادی، آفتابی و آبی می‌تواند بیش از 23000 مگاوات برق را در کشور تولید کند. اما مسئولان وزارت انرژی و آب می‌گویند در حال حاضر افغانستان از 1150 مگاوات برق استفاده می‌کند که تنها 240 مگاوات آن تولیدی و متبقی آن برق وارداتی می باشد. واردات برق از کشورهای همسایه نیز چالش های را به همراه بوده است، از تخریب کردن پایه های برق از سوی مخالفان مسلح گرفته تا بلند بودن هزینه های آن. اما مسئولان وزارت انرژی و آب تاکید می ورزند که پس از این تلاش می شود در بخش تولید انرژی برق در کشور سرمایه گذاری های لازم صورت گیرد تا افغانستان از وابستگی به برق وارداتی رهایی یابد. معین وزارت انرژی و آب این اظهارات را در نشست به خاطر امضای توافقنامه 5 میگاوات انرژی آفتابی و آبادی به ارزش 5 میلیون دلار با دفتر یونپس ژاپن بیان داشت. از سوی هم برخی از آگاهان امور اقتصادی میگویند افغانستان ظرفیت زیاد برای تولید برق در اختیار دارد و اگر در این بخش سرمایه گذاری شود، افغانستان تا 5 سال آینده به خودکفایی انرژی دست می‌یابد. هارون صدیق آگاه امور اقتصادی در این زمینه به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه افغانستان از منابع سرشار آبی و بادی برخوردار است که توانمندی ازیره دارد که ما برق تولیدی داشته باشیم. دولت و حکومت ما توجه به این طرف کنه، حتما ما به خودکفایی واقعی دست پیدا میکنیم.
به گفته آقای صدیق برای رشد اقتصاد و تقویت صنعت در افغانستان به برق ثابت و قابل اطمینان ضرورت است و باید از سوی حکومت در این زمینه توجه زیاد صورت گیرد. به گفته وی با انکشاف منابع عظیم انرژی دار و سهم فعال سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در آن، زمینه اشتغال برای هزاران افغان نیز فراهم شده میتواند.
و حالا هم از رویدادهای جهان. در تعداد مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان می‌رسانند در 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. این چند روز پس از آن است که مقام‌های یونان به اساس یک معامله میان ترکیه و اتحادیه اروپا برگشت دادن مهاجرین را به ترکیه آغاز کردند. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره از ستار فروغ بشنوید.
مقام‌های یونان امروز گفتند که طی 24 ساعت اخیر صرف 68 مهاجر به یونان رسیدند. به اساس گزارش یک روز پیش 225 مهاجر وارد یونان شده بودند. هنوز روشن نیست که آیا کاهش در تعداد مهاجرین و پناهجویان با توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا ربط دارد و یا خیر. اما احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت که کاهش در رقم مهاجرین غیر قانونی که به جزایر یونان میرسند نشان میدهد که توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا مؤثر تمام شده است. وی این سخن را امروز در جریان بازدید رسمی از فنلند گفت و افزود که تعداد مهاجرین غیرقانونی که به یونان می روند طی دو روز گذشته به 350 نفر کاهش یافته است. از روز دوشنبه به این سو که اجرای این معامله آغاز شد، 202 تن که اکثریتشان از پاکستان بودند از یونان برگشت داده شدند. مقام های یونانی و ترکی گفتند که در جریان هفته جاری تعداد دیگری هم دوباره فرستاده خواهند شد. مقام های یونان تخمین میکنند که حدود 53,000 مهاجر در این کشور گیر ماندند. در همین حال قرار است کمیسیون اروپایی از پلانها در زمینه بازبینی سیستم پناهجویی اتحادیه اروپا پرده بردارد. این اقدام برای پاسخگویی به بحران مهاجرت است. انتظار می رود که بخش اجرایی کمیسیون اروپایی پیشنهاداتش را اواخر امروز ارائه کند. سیستم فعلی اتحادیه اروپا برای کشورهای مانند یونان که با موج بزرگ از مهاجرین مبارزه کرده غیر قابل استفاده و غیر منصفانه پنداشته می شود.
و حالا می رسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج باز هم چشم برایتان خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.